سلامونه ستړي مشه. افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو. دا سالنګ لویه لار له رغونې ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د دې لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یو خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون یې په خپل ایکس پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستې په مراسمو کې وویل د سالنګ لویه لار نه یوازې مرکز له شمال سره نښلوي، بلکې د منځنۍ او د جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه زیاته کړه د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او دوی هڅې کوي چې د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل د رغولو چارې څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوې وې. په کندهار کې د یو کور چت د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان مړه شوي دي. دغه پیښه تېره شپه د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. د مړه شوو ماشومانو پلار محمد اشرف وایي درې کوچنۍ لوڼې او یو زوی په دې پیښه کې مړه شوي دي. د پیښې له تر اوسه څرګند نه دی، خو د افغانستان په جنوبي سیمو کې هر کال عموماً د ژمي په موسم کې د بارانونو د ورېدو له امله د خامه کورونو د نړېدو ګڼې پیښې رامنځته کېږي. په بدخشان کې په یو ترافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او لسنه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست رئیس حکمت الله محمدي وایي د پیښې نن له غربي مخ کې د دې ولایت په شغنان ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې یو فلن کوچ ډوله موټر له لارې واوښت. د محمدي په خبره په پیښه کې یو ولس کلنه نجلۍ مړه شوې. هغه زیاته کړه چې د پیښې نور ټپیان د شغنان مرکزي کلینیک ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې پروايي او د لارو خرابوالی د ډیرو ترافیکي پیښو تر شا اساسي لاملونه بلل کیږي. او اسرائیلو پوځ د غزې په شمال کې په دوو فعال روغتونونو کې عملیات ترسره او د دغه روغتونونو یو شمېر کارکوونکي نیولې دي. د اسرائیلو د دفاع وزیر پرون سه‌شنبه وویل ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځې حماس ډلې له وسلوالو چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني پاک کړي. اسرائیل د سه‌شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي ښارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ څه لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی چې د غزه په جنوب کې به عملیات څو میاشتې وخت ونیسي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلی شئ. وړاندې بره سره واورئ چې ملګرو ملتونو د هرات د زلزله ځپلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی او د دوی امنیت او همدارنګه روغتي خدماتو ته د لاسرسي په اړه باندې پکې چوسیت ورکړي. د شپې راپور کې د دغه زلزله ځپلو په اړه نور څه ویل شوي دي وړاندې درته چوسیت لرو. نن د ډسمبر 6مه له زده کړو یا له پوهنتونه د نجونو د راګرځېدو کلیزه پوره شوه.
موږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کیږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
وړاندې به د دغه نجونو د چې په تېر یو کال کې په څه بوختې وي او همدارنګه چې دا تېر کال ورباندې څنګه تېر شوی دی له دوی سره مو خبرې کړې دي. د دوی احساسات مو پوښتلي چې درته به یې جزئیات په راپور کې ولرو. همدارنګه چې نن د سالنګ لار خلاصه شوې ده او طالب چارواکو ژمنه کړې ده چې په دویم تونل به هم کار پیلوي، خو د شوې عام خلکې له کوم ستونزو سره مخ کړي.
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته، بیا زه د خاوک او د شیبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات ستونزو مشکلاتو سره مخ وو.
په دې اړه وړاندې د تجهیزات لرو نور مطالب هم شامل دي. موږ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه رازو در اول راپورته. د ملګرو ملتونو یوې څانګې ویلي دي چې په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه د چې دوی څومره خدماتو ته لاسرسی درلود یو راپور چمتو کړی دی. د چې په دې راپور کې د دغه زلزله ځپلو په اړه باندې څرګندې دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د ناورینونو زیاتې دوا او دراستنیدونکو کډوالو اړتیاوي افغان جونې او خزې د شکست خواته بیایي. د ادارې د چهارشنبه پر ورځ یو راپور کې لیکلي په هرات کې له زلزلې وروسته له پاکستانه د کډوالو دراستنیدو په درشل کې د امیندواره میرمنو په ګډون ډېرې اغیزمن شوي فزیکي او رواني درملنې ته اړتیا لري. په دې راپور کې چې ډېر تمرکزي پنجونه او خزو ده په هرات کې د زلزله ځپلو په اړه لیکل شوی، هلته یو شمیر بې ځایه شوي ښځې د خپلو کورونو ویجاړېدو هم اندېښمنې کړي دي او تر څنګ یې ځینې د خپلو ټپیانو درملنې او ټولې کورنۍ مسؤلیت هم په غاړه لري. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشر پیوس میټ وایي
په زلزله کې د امیندواره ښځو په ګډون ډېری اغېزمن شوي کسان ټپونه لري. له فزیکي ټپونو ورهاخوا دوی رواني ستونزې پیدا کړي. دا نجونې او ښځې ځورېږي او ځورېدلې له دې امله دي چې کورنۍ له منځه تللي، جونګړی ورانه شوی، ټول ژوند یې له منځه تللی. دوی رواني ملاتړ ته ډېره اړتیا لري. سوله دوی سره د مبارزې او د ژوند په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق د معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د اکتوبر له 4 تر 15 د شوې زلزلو له امله 1.6 میلیونه وګړي اغیزمن شوي او اوس چې له دې زلزلې له 2 میاشتو ډیر وخت تیر شوی، لا هم د 13,000 جنو په ګډون شپږ او 10,000 خزي بشري مرستو ته اړتیا لري، ځکه دوی تازه له ناورین راوتلي دي. د هرات زلزله ځپلي هم له خپل اوسني بد وضعیت شکایت کوي. د زندجان اوسیدونکو شهزاده
خل مشکلات ډیر ستونزې لري. د اوس په خدمتکش په سبق او حال متاسیا ولته معلوم دی چې څه وضعیت کیو. کورس مکاو هڅ مولمین زولاړل.
د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق په خپل راپور کې د تورخه موسپین بول دک لارو د افغان کډوالو د راستنې دوه پاړه هم لیکلي چې ډیری روغتیاي او رواني مرستو ته اړتیا لري. د ادارې زیاته کړي په دواړو لارو کې بیړني روغتیاي مرکزونه جوړ کړي چې د امیندواره خزو په ګډون ټولو ته روغتیاي اسانتیاوي برابرې کړي. د ملګرو ملتونو او شمنورو ادارو او د روغتیا نړیوال سازمان هم په هرات کې د زلزلو او له پاکستانه تر ستنیدونکو کډوالو له ستنیدو وروسته د ساري ناروغیو په زیاتوالي او په صحي سکتور د فشار ډېرېدو ته اندېښنه ښودلې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
سپین مړی وايي پاکستان د پاکستان پر ضد په حمله کې د امریکایي وسلو د کارول راپورونه نشته دی ولای د چولی ورزو اکرام الله اکرام ته تفصیل راکړي.
په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان په وسلوالو حمله کې د امریکایي وسلو د کارول لیدا ورسته امریکا وایي چې د پاکستان پر ضد په حمله کې د امریکایي وسلو د کارولو د راپورونو په اړه معلومات نه لري او نشي کولای چې دا خبره تایید کړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جانکار وی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل چې امریکایي ځواکونو هیڅ ډول وسلې او تجهیزات په افغانستان کې نه دی پریخي او هغه څه چې افغان طالبانو ته لاس تورکلي د تیر جمهوریت حکومت په امنیتی ځواکونو پورې اړه لرله.
د کوم وسلو په اړه چې تاسو خبرې کوي بیا هم زه نشم کولای په اړه یې دا ځانګړي راپورونه تایید کړم. دا د افغان امنیتي ځواکونو اړوند وسلې وي. دا وسلې هلته پاتې شوې نه ده چې د امریکا متحده ایالات راووتل او په افغانستان کې وسلې پریښودې. دا په دومره سادهګۍ له تاریخي اړخه دقیقه نه ده.
خغلی کاربی ویل چې په افغانستان کې د امریکا تیر شلکلن حضور پوزي وو او دوی د تیر حکومت د ځواکونو په تجهیز کې مرسته کوله. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت تیر کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر رنګېدو مخکې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات موجود وو، خو معلومه نه ده چې څومره یې طالبانو ته لاس ته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو تر ډېرې دورسته د دې هیواد چارواکو ادعا کړي چې په دغه حملو کې امریکایي وسلې کارول شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ دروان لمریز کال د سنبلی په 12 میدا وکړه چې په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې د پاکستان په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال د ادارې رد کړي و. د پاکستان سرپرست لومړی وزیر دا هم ویلي و چې په افغانستان کې د امریکا نوی او پرمختللې وسلې د سیمې د هیوادونو لپاره به خطر نه دي. نوموړي د هم ویلي و چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل لامل شوی چې د امریکایي او افغان ځواکونو وسلې د طالبانو سربیره د نورو وسلوالو ډلو لاس ته ولويږي. خغلی کاکړې دا کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتون کې په بریدونو کې د اصلي وسلو ټوپکو د شپې لید دوربینونو او نورو وسایلو څخه کار اخلي چې امریکا په افغانستان کې پریخي. خدامنیتی چارو یو پو احمد خان اندړ ازادي رادیو ته ویل چې د تیر جمهوریت حکومت د سقوط په لومړی ورځو کې د ګډوډۍ لامل خای ځینی محدود شمیر امریکایي وسلې د ځینو ډلو لاس ته ورغلي او پاکستان ته قاچاق شوی وي، خو په ټکوې په غندا ځنه دي چې د یو هیواد پر ضد په جګړه کې تر کار واخیستل شي.
پاکستان په افغانستان کې د نوې پروژو د پلیکولو په لټه کې دی. موږ پیګو چې د طالبان راتګ سره په لومړیو کې شاید ځینې قاچاقبرانو وسلې قاچاق کړې وي، خو دا چې اوس د ډیرن په کرخه خپل پاکستان اغزن سیم تیر کړی ده او طالبان هم هیڅ کله به دوی خپل وسلې د نورو ډلو لاس ته ور نه کړي.
پر افغانستان د طالبانو لبیازلې واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. په تر ټولو وروستي برید کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې وشو، د دې هیواد رسنیو د راپورونو لمخې درویشت پاکستانی پوځیان پکې وژل شول. پاکستانی چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې شوي بریدونه په افغانستان کې پلان شوي او د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو دا ادعا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړې ده.
د بیپلو خبریالانو سازمان د هغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوې دي. دا چې د خبریالان څوک دي او په کوم ولایتونو کې نیول شوې دي، لا سنا کړه جزئیات اورو.
د بیپلو خبریالانو سازمان یا رسف د هغو دوو خبریالانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوې دي. یا سازمان د سیشن بی پورس د دسمبر په 19مه د یوې لامي په خبرولو سره ویلي چې د 2021 کال اگست میاشت راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو په خپل سری نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. ار اس اف دغه شان پر طالبانو غږ کړی چې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادي او د تمدن تلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدی ژر تر ژره خوشی کړي. په افغانستان کې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د دوی د ویرولو کمپاین پای ته ورسوي او د خپلواکو رسنیو په نښه کول هم مدروي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا ار اس اف په دغه اعلامیه کې زیاته کړې چې د روان کال له پیل راهیسې درې خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مشري سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه وویل.
له بده مرغه چې د دوو کلونو څخه په زیاته موده کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی په بېساري ډول زیات شوی دی. د هغو احصایو له مخې چې موږ راټول کړي، یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي، چې له دې شمېر څخه ډېر څخه ډېرې پیښې د خبریالانو په خپل سرو نیولو او توقیف پورې تړاو لري.
د په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د طالبان حکومت لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. په فاریاب ولایت کې یو خبریال چې د په خبره د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
په خاطر کار رسنۍ خود یک بار به استخبارات جلب شده به اونجا
د خپل رسنیز کار لپاره یو ځل استخبارات لخوا جلب راغی. هغوی پر موږ فشار راوړ چې باید هیڅکله هم هغه خبرې پیښې چې د نظام پر ضد دي خبرې نشي. اوس هم د محدودیتونو له امله موږ نشو کولی په ازاده توګه له ښار او بازار څخه عکسونه یا ویډیو واخلو او یا هم مرکې وکړو. او کله چې ښار او بازار ته د مرکو لپاره یا د راپور لپاره ځو، د طالبانو له پوځ سره مخ کیږو.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو خبریال چې دا هم نه غوړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي.
زه په خپله هم دغه ډول پیښې سره مخ شوی یم چې طالبانو زما موبایل چک کړی دی، هغه کې مې ویډیوګانې، عکسونه، همدا ډول ایمیلونه ټول هغه څه ته دوی لاسرسی پیدا کړی وو چې زما البته اړوند وو. او زموږ تمه او پوښتنه دغه ده چې په دې برخه کې باید خبریالان پرېښودل شي چې د خپل مسلک اړوند هغه موضوعات او هغه څه باندې کار وکړي چې د ولس غږ وي او تر حکومت ورورسبو د حل لپاره چاره وتولټوي.
افغانستان د بی پولی خبریالانو سازمان د 2023 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 130 هیوادونو کې 125 ځای لري. یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او ډیری خبریالان او رسنۍ د طالبانو له سانسور سره مخ دي.
دا نه تنها واضح رسنۍ او دا ازادي به وژنی، بلکې ملیتونه ورسره مړ کیږي، ملیتونه ورسره تر خاورو لاندې کیږي. یو د ملیتونو ډېری غوښتنې، ډېری تقاضاوې او ډېرو مشکلاتو حل لري هغه تر خاورو لاندې شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان دغه شان د نسیم راډیو تړلو ته په اشاره سره ویلي چې د دې راډیو خپرونې د سپتمبر 20 راهیسې لکه نه چې د طالبان حکومت د دې راډیو درې کارکوونکي د یو څه مودې لپاره ونیول درول شوي دي. آر اس اف د سرچینو په حواله زیاته کړې چې دا راډیو د ازادي راډیو د مطالبو په خپرولو تورنه شوې چې د 2022 کال د دسمبر څخه د طالبانو لخوا په افغانستان کې په اف ام څپه په خپرونو بندیز لګیدلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونه وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د رسنیو پر فعالیتونو د پراخو بندیزونو د شتون، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی او د هغوی د خپل سر نیولو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دویمه نیمه کې درته د سپورت له ډګره خبرونه لرو، خو نور راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان له سویس څخه غوښتنې چې د افغان نجونو او ښځو د پناه غوښتنې بهیر دین لغوه کوي. سازمان په ویلامی کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د افغان نجونو او ښځو د ټولو په ټولو برخو کې تبعیض موجود دی او له خپل اساسي حقونو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د سویس له حکومت غوښتي چې د افغانو ښځو او نجونو د پناه ورکولو بهیر ته دوام ورکړي. یاد سازمان د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت لخوا د افغانو ښځو او نجونو حقونه محدود دي او دوی د ژوند په ټولو برخو کې جنسیتي تبعیض تجربه کوي. د دغه سازمان په وینا د طالبانو حکومت ښځې د خپلو سوله ییزو اعتراضونو او غوښتنو له امله ګواښي، شکنجه کوي، وهي او ډبوي او بندیانې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سویس ښي اړخو ګوندونو او د خلکو ګوند په دې وروستیو کې د دغه هیواد د کډوالۍ له ادارې غوښتي چې افغانو ښځو او نجونو ته د پناه ورکولو بهیر نور ودروي. دوی وړاندیز کړی چې افغانستان د یو خوندي هیواد په توګه اعلان شي او د کډوالۍ د بهیر په اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې وشي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې د سویس پارلمان د افغان ښځو او نجونو د پناه غوښتنې د لغوه کولو پر غوښتنې غور کوي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني مېرمنې وایي چې د دوی ژوند ته ګواښ متوجه دی او د سویس په څیر هیوادونه باید له افغان مېرمنو او نجونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
یوې افغان مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له دوه کلونو راهیسې د سویس د کډوالۍ له دفتر څخه د خپلې قضیې په اړه مثبت ځواب ته په تمه ده. نوموړی د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د ځان او د دوه ماشومانو د ژوند د ژغورلو لپاره په سویس کې پناه اخلي او دا یې د ژغورلو یوازینۍ لار ده.
دا ښځې چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې زده کړې کړې په یو امید یې سویس کې د پناه غوښتنه کړې، که دا کار لغوه شي ډېره متاسفه یم. د سویس له حکومته مې غوښتنه دا ده چې د افغان نجونو هغه نجونې چې تحصیل څخه بې برخې دي، هغه ښځې چې ژوند یې په ګواښ کې دی، باید همکاري او مرسته ورسره وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله خالده سادات هم وایي چې د خپلو حقونو او د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد د اعتراضونو له امله په بد حالت کې ده. نوموړې هم له سویس څخه ورته غوښتنه لري.
له ټولو هغو هیوادونو چې کډوال منی، زما غوښتنه دا ده چې که په رښتیا هم کډوال منی، په تیره بیا هغه ښځې چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې دي، لږ تر لږه دې زموږ میلونو ته مثبت ځواب راکړي او زموږ وضعیت ته وګوري، په موږ رحم وکړي. نن موږ له خپلو حقونو بې برخې یو او حتی ځاني او مالي امنیت هم نه لرو.
حتی مو امنیت جانی و مالی هم نداریم.
خدا لا څرګندنه ده چې د سویس پارلمان به د خیاړو ګوندونو او د سویس د خلکو د ګوند د دې غوښتنې د تصویب یا رد په اړه څه پریکړه وکړي. وروسته له هغه چې د 2020 کال په اگست میاشت کې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول، سویس او نورو اروپایي هیوادونو د ښځو او نجونو په ګډون له ګواښ سره مخ افغان کډوالو د منلو بهیر پیل کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین دي، خو په دې موده کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له تعلیم، لوړو زده کړو، په ډېرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو له کار کولو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر کولو، ورزشي لوبغالو او تفریحي مرکزونو ته له تګ او په سینګارتونونو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. دغه شان د طالبانو حکومت له ښځو څخه د اعتراضونو او عدالت غوښتنې حق هم اخیستی او هر وخت په وخت معترضو ښځو سره په تاوتریخوالي او د هغوی په بندي کولو تورنیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د سالنګ لارچ د سپتمبر په 9 د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه تړل شوی و نن بیرته پرانیستل شو.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د سالنګ د رغول شوي تونل پرانیستنه کې ویل دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل کار پیل کړي.
له چبان د څلورو میاشتو تړل کې دوه وروسته د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي نن د وړو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سالنګ د رغول شوي تونل پرانیسته کې ویلي دوی به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د پرانیستل جریان نه د نوموړي یو ویډیویي کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې د دوو څرګندونو تر څنګ د سالنګ لار په اهمیت هم ټینګار کړی دی.
په لږ نږدې وخت کې انشاءالله خپل ملت دوهم زیری دا هم ورکوو چې د تونل دوهم تونل به هم انشاءالله موږ خلکو ته په دغه باندې ورکو په ټکا باندې نو هغه باندې هم انشاءالله کار شروع کیږي. د دې تونل بدیل لار به هم انشاءالله بله پیدا شي او له حیرتان څخه تر تورخم پورې د اوسپنې پټلۍ لیکې هم وصل کړي.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي د روان زیږدیز کال د سپتمبر په نهمه نیټه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا د سالنګ تونل د بیا رغونې په موخه وتړل شوه.
دا چې د سالنګ تونل په رغولو څومره لګښت راغلی دی او څه ډول جوړ شوی و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. سالنګ لار د افغانستان له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. د تونل د رغولو چارو یې څه باندې څلور میاشتې وخت ونیوه. په دې موده کې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو له فرعي لارو خواواک او شیبر څخه کار اخیسته. یو شمېر خلک چې پر یاده لاره تګ راتګ کوي وایي چې د یادې لارې د تړل کېدو له امله د شمالي ولایتونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ وو، خو دا چې اوس یاده لار بیرته پرانیستل شوه خلک په کابل او په دې لاره پرتو نورو ولایتونو ته په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. زیار مومند چې د کندوز او روح الله چې د بلخ ولایت اوسیدونکي دي او د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کوي ازادي راډیو ته وویل
دغه دوه درې میاشتو کې ما دوه درې سفرونه هم وکړه د کندوز نه کابل ته. بیا زه د خاوک او د شیبر په لاره باندې هم لاړم. خلک ډېر زیات د ستونزو مشکلاتو سره مخ وو. دا چې اوس په ژمی رسېدلی دی او هغلته په خاوک باندې هم واوروي، په شیبر باندې هم واوروي، نو موټرې نشي تللی. خلک د ډېر زیاتو ستونزو سره مخ وي. اوس په دې خوشحاله یو چې سالنګ لار دوباره خلاصه شوله.
زنن ډیر خوشاله ما چې سالنګ لاره د مسافرینو پر مخ خلاص شوله. د درې میاشتې کې د خلکو تګ راتګ د خاوک لارې کوو چې ډېرې ستونزې وي په هغه لارو کې. موږ خوشحاله یو چې سالنګ لاره خلاصه شوه. خدای دې وکړي چې په معیاري او په ښه کیفیت سره جوړ کړی وي.
دغه شان پر یاده لاره تلونکي موټر چلوونکي هم وایي چې د سالنګ لارې د تړل کېدو له امله به دوی د خاواک او شیبر پر لارو تګ راتګ کاوه، چې د دوی په خبره د لارې د خرابوالي له امله به ډیری وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کېدلې. د دوی له ډلې زمان خان ازادي راډیو ته وویل
د خاواک لاره ډیره خطرناکه او ډیره ترونه پکې ډیره ورزه کوي او حادثات پکې ډیر او هغه ډیره وګدل لاره. سالنګ لاره پرتله هغه دوه برابر لاره او خلکو ته د وسایط مالکینو ته د ډریورانو ته زیان اوخته او بلخوا سوارلی ته او خلک چې په دې لاره کې تګ راتګ کوي هغه ته ډیره ګرانه تمامه ده چې د یو کس کرایه تر 2000 افغانۍ پورې وو.
خو د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو د سرپرست مولا عیسی ثانی په حواله ویلي چې سالنګ لاره اوس مهال یوازې د وړو موټرو په مخ پرانیستل شوې ده او بار وړونکي موټرې پرې تګ راتګ نشي کولای. د سالنګ تونل چې 2.8 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1950 او 1940 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی.
نن د دسمبر 10 له هغې ورځې سره برابره ده چې د افغان نجونو پر مخ باندې د پانتونونو دروازې وتړل شوې. په دې راپور کې د هغو نجونو سره خبرې شوې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي.
یو کال کېږي چې په افغانستان کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په 10 د طالبانو حکومت د یو فرمان په صادرولو سره د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګوه، او اوس افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د هغه وخت د لوړو زده کړو وزارت لخوا په خپور شوي مکتوب کې ویل شوي وو چې دا بندیز به تر امر ثانی پورې وي، خو یو کال تیر شوی او ښځینه محصلانې لا هم پوهنتون ته د تګ لپاره د بل امر په تمه دي. پوګمۍ چې د کابل پوهنتون د ده پوهنځي محصله وه، ازادي راډیو ته وویل سږ کال یې په ناهیلۍ کې تیر کړی دی.
که څه هم تیر یو کال م تل دا کوښښ کوو چې خپل کتابونو او درسونو سره ځان بوخت وساتو، او هغه د ناامیدۍ او ناهیلۍ ته او روحي او رواني فشارونو څخه ځان لرې وساتو، خو بیا هم کله چې به مو لیدل یا اورېدل چې زموږ هغه نارینه ټولګیوال او زده کړیالان هر ورځ پوهنتون ته ځي او زموږ نه مخکې کېږي په درسونو کې، نو هغه د ناامیدۍ احساس او د خفګان احساس به لا ډېرېدو.
شاهرا چې د هرات د طبي پوهنتون محصله وه، وایي څه موده وړاندې ټولګیوال له پوهنتون څخه فارغ شول، خو دا له شپږو کلونو راهیسې پوهنتون ته له تلو وروسته په کور کې پاتې شوې ده.
زما د کسیمپیا په سر مې فارغ شوه.
کله چې زموږ هلکان ټولګیوال فارغ شول، ما ته د ناهیلۍ احساس ودرېد. ما تل فکر کاوه چې کله فارغ شم زه به د فراغت کالي واغوندم، ځکه چې هر نجلۍ همدا هیله لري چې د فراغت ځانګړي کالي واغوندي. دوی موږ له دې هر څه بې برخې کړو.
دا وایي چې رواني روغتیا یې ښه نه ده، د درملنې لپاره ارواپو ته تللی او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. ارزو د هغو نجونو له ډلې چې پوهنتون کې د نجونو محصلانو په وروستۍ ورځې خپل پایلیک پای ته ورسوه، وایي خپله په دې وتوانېده چې فارغه شي، خو خور یې چې د ادبیاتو پوهنځي په درېیم ټولګي کې وه فارغه نه شوه. هغه وایي
شاید باور نکنین او روزی که
شاید تاسی باور رو نکره لحقه ورزی چه دوی اعلان رو کرد چه سبا پانتون ترل کیگی موگ ده سهار لاتو بجو خطر مازیگر پینزو بجو پوری ده پایلیک طول کارون پایت ورسول او اداری مراحل مو تای کرل. مگر زما خور چه ده دری ادبیاتو پا دریم طولگی که و سکال طولگیوال فارغ شول، خو خور می فارغ نشوا.
پسرا فارغ شدن اما اینا نتانستن فارغ شوند.
په ورته وخت کې د هلکانو له ډلې یو محصل ازادي راډیو ته وویل دی ډېر خوشینی دی چې نجونې له لوړو زده کړو بې برخې دي، او په هیڅ صورت باید د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ ونه تړل شي.
موږ د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه دا غوښتنه لرو چې تر څو د نجونو پر وړاندې د زده کړو لوړو زده کړو دروازې پرانیزي، تر څو زموږ خویندې وکولی شي چې خپل لوړو زده کړو ته ادامه وکړي، او تر څو د وطن په آبادۍ کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
د بشری حقوقو د سر د ادارې د ښځو د څنګ مرستیالې هی دربار ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې په افغانستان کې نجونې د لوړو زده کړو څخه بې برخې دي، او تیر یو کال په دې هیواد کې د انجینیری، طب، حقوقو او په نورو برخو کې هیڅ نجلۍ نه ده فارغه شوې، او دا لړۍ دوام لري.
It's no surprise that we hear more and more reports.
دا د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې موږ د افغان نجونو د ځان وژنې راپورونه اورو. زه فکر کوم چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند په لټه کې دي، خو دا د ټولو لپاره ناشونې ده چې دوام وکړي، ځکه چې د دوی ټول حقونه چې له ډلې یې ښوونځي، پوهنتون او تفریحي ځایونو ته تګ دی ټول ترې اخیستل شوي دي.
د میډمن بار په باور طالبان له خپل فکر او غوښتنو پرته د نورو د فکرونو او هیلو پروا نه کوي، او د دغو بندیزونو زیان نه یوازې د نن بلکې د افغانانو د راتلونکي لپاره هم دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور ازموینې ته تر نیمه یې ډېرې غوښتونکې نجونې وې، او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ زمینه برابره وه. په دې جمهوري نظام کې د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل له زده کړو څخه د ټولنې له نیمې څخه د زیاتو وګړو محرومول به ناوړه پایلې ولري. هغه وویل
متاسفانه میتونه ای محرومیت پیامدهای
له بده مرغه د محرومیت کولای شي ناوړه پایلې ولري. خځې په ټولنه کې له اقتصادي پرمختګ څخه لري پاتې کیږي، دا حتی د خوځو پر ټولنیز ژوند اغیزه کولای شي.
طالبانو تر اوسه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دوی مسؤلینو په تیرو دوو کلونو کې د نجونو د زده کړو او تحصیل په اړه بېلابېلې څرګندونې درلودې. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له لوړو زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو تر څنګ یې د شپږم ټولګي پورته هم نجونې له زده کړو بې برخې کړي دي او ښځې پرته له څو ادارو په ټولو دولتي او نادولتي دفترونو کې له کار کولو منع شوي. دوی حق نه لري چې له شرعي محرم پرته